تاسو ته پته ده په حدیث کې راځي چې په جنت کې به جروکی وي، دا داسې کړکۍ وي چې د هغې نه هر څوک په نظر راځي. یو بدو تپوس وکړو چې دا به د چا د پاره وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا د هغه چا د پاره دي چې څوک نرمې خبرې کوي، خوږې او ښې خبرې کوي، خلکو له خوراک ورکوي او په روجو پسې روجې نیسي او د شپې تهجد کوي. د الله په نزګورۍ د هغوی څومره غټ مقام دی. د هغه خلکو د پاره چې څوک د شپې تهجد کوي، د هغوی د پاره به داسې بالاخانې وي په جنت کې چې د هغې د دننه نه به بهر او د بهر نه به دننه په نظر راځي. سبحان الله. او دا به وي خاص طور د تهجد ګزارو د پاره. مونږ ته خو خیر د سحر د مونځ دپاره پاسېدل ګران وي، نو د تهجدو دپاره به څنګه پاسو؟ لیکن مونږ ته انشاءالله د دې دپاره کوشش کول دي چې کله دا ټولې خبرې مونږ اورو چې دومره غټ غټ مقامونه به هغوی ته میلاویږي، نو دا خو لږه شان د خوب قرباني ده که نه. که د لږ وخت دپاره تاسو پاسئ او د ورځې لږ شان خوب د هغې دپاره وکړئ، نو تاسو څومره فایده حاصلولی شئ. دوباره خو ژوند نه میلاویږي که نه چې بیا مونږ تهجد وکړو. که چېرې څوک تاسو ته ووایي چې د شپې د دې وخت نه واخله، د دې وخته پورې ډیوټي وکړه او مونږ به تاله مفت کور درکړو، که مونږ ته څوک داسې ووایي چې د شپې د درې بجو نه واخله، د څلورو بجو پورې ډیوټي وکړه او تا ته به غټ مینشنټ میلاو شي، نو مونږ ټول به په منډه باندې لاړ شو. او هغه منشن چې په جنت کې ملاویږي، سبحان الله، چې د هغې د بهر نه دننه او د دننه نه بهر ښکاري، نو د هغې د حاصلولو دپاره څوک شته؟ د هغې دپاره څوک منډې وهلو والی شته؟ د هغې دپاره څوک قرباني ورکولی شي؟ او د هغې دپاره الله تعالی په خپله آواز ورکوي. د شپې په آخري پهر کې، یعنی آخري وخت کې، الله تعالی په خپله وم اسمان تراشی او آواز وکړي چې څوک شته چې زمانه مغفرت غواړي چې زه یو بخم، او داسې څوک شته چې زمانه دعا وکړي او زور لور کړم. نو الله تعالی دې مونږ ټول تهجد گزار جوړ کړي، آمین. او الله تعالی دې زمونږ لپاره دا پاسېدل آسان کړي، آمین ثم آمین. نو بیا د داسې خلکو لپاره، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، دا داسې خلکو دپاره هغه څو پټې ښودی شوي دي د سترګو د یخوالي دپاره چې د هغې یو نفس ته هم پته نشته، هیچ چا ته پته نشته چې د هغوی دپاره څو پټ پراته دي. الله تعالی د بدلې دپاره څو ایښي دي، د دې په باره کې په دنیا کې هیچ چا ته پته نشي لګېدی. دا چې مونږ خبرې کوو چې هی دا څومره ښکلی سین دی او جنت به څومره ښکلی وي، نو دا خو خیر هسې خبرې دي، د دې دواړو خو د سره کمپیریزن نشي کېدی. لیکن زموږ په نظر کې دا سیزونه دومره ښکلي دي، نو مونږ هغه هم داسې امیجن کوو چې جنت به څنګه وي. لیکن الله تعالی څه فرمایلی دي؟ چې هغه داسې شی دی، فلا تعلمو نفس، یو نفس ته هم پته نشته د هغې په باره کې. یو بنده، بشر، جن، هیچ چا ته پته نشته. ما اخفی لهم، چې څو پټ پراته دي د هغوی دپاره. من قرة اعین، د سترګو د یخوالي نه. په یو ځای کې راځي چې په جنت کې ورله الله تعالی هغه څیزونه ښودلي دي چې هغه نه یو سترګې لیدلی دي، نه یو غوږ اورېدلی دي، او نه د چا په زړه کې د هغې چرته خیال راغلی دی. تصور هم نشي کولی د هغې انسان، یعنی دا د سوچ نه لري سیزونه دي. هسې خو هر انسان څونه څو سوچ او تصور ضرور کوي، نو الله تعالی هغه هر څو پټ ایښي دي. او پټ کړي په څو وجه باندې دي؟ په دې وجه یې پټ ایښي دي چې دوی به هم پټ پټ عمل کوو، دوی به هم د خلکو په مخ کې د ځان خیلو عمل نه کوو، صرف د الله تعالی د پاره به یې کوو. د هر چا په مخ کې به یې نه وي او نه به یې د هغې اشتهار کوو. داسې به یې نه وي چې راشه چې درته ووایم چې زه څه څه کوم. مونږ خو په ارام باندې نه شو کیناستی چې تر څو پورې مسلورو کسانو ته د خپلې نیکۍ متعلق نه وي ویلي. نو الله تعالی وفرمایل چې د هغوی دپاره دا هر څو الله تعالی پټ ایښي دي، فکر مه کوئ. په په یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په جنت کې چا ته کوم نعمتونه میلاو شي نو هغه به چرته هم نه واپس کیږي، د هغوی جامې به چرته هم نه زړیږي، د هغوی ځوانۍ به چرته هم نه تیریږي، د هغوی دپاره به په جنت کې هغه وي چې هغه نه یو سترګې لیدلی دي او نه یو غوږ اورېدلی دي او نه په یو زړه کې د هغې خیال تیر شوی دی او نه دا د هغوی په وهم او ګمان کې راتلی شي، د هغې تاسو اندازه هم نه شئ لګولی. په صحیح مسلم کې دی چې موسی علیه السلام فرمایلی دي، یو ورځ موسی علیه السلام د الله تعالی نه تپوس وکړو چې د جنت د ټولو نه ادنا یعنی کمه درجه سو ده. الله تعالی وفرمایل چې ادنا جنتی هغه دی چې هغه به د ټولو جنتیانو جنت ته د تلو نه پس ځي، هغه ته به وویلی شي چې په جنت کې داخل شه، هغه به وایي چې اے الله زه کوم خوا لاړ شم، ټول ځایونه خو خلکو اغستې دي، پل پل سیزونه یې سنبال کړي دي، زه چرته لاړ شم؟ هغه ته به وویلی شي چې ته به په دې خبره خوشحاله شي چې تا له هغه مرضۍ درکړی شي څومره چې په دنیا کې یو غټ بادشاه ته میلاو شوی وي، هغه به وایي چې پروردګار زه خو به په دې باندې ډېر خوشحاله یم. الله تعالی به ورته وایي چې ستا دپاره دومره دي او دومره نور دومره نور دومره نور یعنی پنځه چنده. جنتی به وایي چې بس بس زه راضی شم. الله تعالی به ورته وایي چې دا هر سومې درله درکړل او د دې لس چنده نور هم چې ستا زړه سغاړي او ستا سترګې پیخیږي نو هغه هر سومې درکړل. هغه به وایي چې ای پروردګاره زما خو زړه خوشحاله شو. بیا موسی علیه السلام وی چې د ادنا جنتی کو دا حال وی نو د اعلی درجه جنتی به سو حال وی. الله تعالی فرمایل چې دا هغه خلق دی چې دا غوی خاطر او مدارت ما په خپل لاس لیکلی دی او په هغې باندې مهر لګېدلی دی، یعنی دا غوی چې به کومه میلمستیا کیږي نو هغه الله تعالی په خپلو لاسونو باندې لیکلی دی او په هغې باندې مهر هم لګېدلی دی، نه هغه چا لیدلی دي نه کتلی دي او نه اورېدلی دي او نه د هغې خیال له چا په زړه کې راغلی دی، صرف الله تعالی ته د هغې په باره کې پته ده، یو نفس ته پته نشته. سبحان الله، الله تعالی سوسو تیار کړی دي، هغه خو به سپرایز وي. سعید بن جبیر رضی الله عنه فرمایي چې د دنیا د جنتی سره فرشتې به جنتیانو له د دنیا د ورځو په اندازه باندې هر ورځ درې درې ځله د الله تعالی د طرف نه تحفې ورکوي او دا تحفې به د هغوی د جنت د هر سونه علاوه وي. او دا په دې آیت کې هم راغلل، هغوی به داسې تحفې راوړي چې هغه د چا په ذهن کې هم نشي راتلی او مخکې به فرشتې سو پیغام ورکوي، هغوی به ورته وایي چې الله تعالی ستاسو نه خوشحاله دی. سبحان الله، الله اکبر، دا خبره څومره ښکلې ده کنه، چې د ټول جنت نعمتونه یو طرف ته او دا یوه خبره بل طرف ته چې الله ستاسو نه خوشحاله دی. وچرې دا خبره موږ ته په دنیا کې معلومه شي چې الله زموږ نه خوشحاله دی نو نور هیڅ هم نه دی پکار. چې الله د چا نه راضی شي نو دا څومره غټه خوشخبری ده. نو د جنت داسې نعمتونه دي چې د هغې په باره کې راغلي دي چې څوک د جنت ځمکې ته وګوري، یعنی د هغې د خاورې په باره کې تپوس وکړي، نو هغه د کستوري او زعفران نه ده او د هغې چت د الله تعالی عرش دی. سبحان الله، او فرش د کستوري نه دی، د هغې ګټې ملغلری او جواهرات دي او د هغې په تعمیر کولو یعنی جوړولو کې چې کوم سامان استعمال شوی دی هغه دی سرو او سپین زر، او د هغې ونې هم د سرو زرو او سپینو زرو دي. دا ونې د لرګي نه دي، د هغې میوه انګور او ګبین دی. د هغې ونو پاڼې دومره ښکلي دي چې د هغې څوک اندازه نه شي لګولی او په هغې کې د پیو او ګبین او شراب ولي دي چې د هغې په سکلو سره به د انسان په زړو باندې بوج نه پرېوځي او سکلو والله به مزه ورکوي. او د هغې خوراکونه د مرغو غوښه ده، او چې کوم سیز د بنده زړه غواړي نو هغه به ورته میلاویږي. او د سکلو سیزونه به تسنیم، زنجبیل او کافور وي، او د هغه ځای لوښي د سرو زرو او سپینو زرو دي، لیکن د هغې نه به هر څه ښکاري لکه د شیشې په شان به صفا وي، دومره چمکدار به وي چې د هغې متعلق بنده سوچ نشي کولی. د هغې د دروازو پلنوالی به د 40 کالو په مسافت باندې وي. دومره پلنوالی به وي د یوې دروازې. بیا به هم هغه دروازې دومره ډکې شي او د ونو د شناری سره به ډېر ښکلی میوزیک پیدا کیږي. د ونو سوری به د 100 کالو د فاصلې پورې وي. که 100 کاله یو بنده په اس سور وي او روان وي، نو دومره سوری به وي هلته. او د یو ادنا درجې د جنتی کور به یو داسې محل وي چې هغه به د 2000 کالو په مسافت باندې وي، یعنی د دومره فاصلې پورې به خور وي. او د هغې د ګنبدونو به سوی، د یو یو ګنبد کور به 60 میله وي، او په دې به بلډینګونه وي چې په هغې کې به ډېر زیات شتونه وي، او دا بلډینګونه به دومره اوچت وي چې د بنده نظر به په هغې پورې نشي تلی، او د هغه عمارتونو د لاندې به نهرونه بهیږي. د جنتیانو جامې به د ریخمو وي، او د سرو زرو کار به پرې شوی وي، او د هغوی د کیناستو ځایونه به ډېر اعلی وي، لکه صوفې واخلی د نن ورځو، او ډېر ډیلیکیټ یعنی نری ریخم به وي، او داسې تکیاګانې به وي چې په هغې کې به سرو پیلې شوي وي، او د هغوی خپل حسن به هم داسې وي چې سپوږمۍ به ترینه شرمیږي، یعنی د جنتیانو، او د هغوی عمرونه به 3 کاله وي، یعنی ښه په ځوانۍ کې به وي، او قد به 60 لاسه وي، او په جنت کې به د ښکلو ښځو اوازونه اوري، او د دې نه ښه به د فرشتو او د نبیانو اوازونه اوري، او د دې نه ډېر ښه به د رب العالمین خطاب وي، او د دې سورلۍ چې په هغې به دوی د جنت سیل کوي ډېرې عجیبه به وي. داسې سورلۍ به وي چې هغه به الوزي، او د دې کالی به د سرو او سپینو زرو وي، او په هغې کې به ملغلرې وي، او د دې د خدمت دپاره به ځوانان هلکان وي، د هغوی د ښکلا په شان ښکلا به چا نه وي لیدلي. سبحان الله، چې د جنت ویټرز به دومره ښکلي وي، نو مخکې به لا نور څنګه وي. د ټولو نه غټ انعام به دا وي چې د رب العالمین دیدار به وي. سبحان الله، داسې دیدار به وي لکه څنګه چې موږ سپوږمۍ او ستورو ته ګورو، دغه شان به د الله تعالی دیدار وي. نو د الله تعالی د دیدار دپاره ضرور سوال کوئ، منډه کړئ دغه کور طرف ته، دغه جنت طرف ته، چې دا نه یو سترګې لیدلی دی او نه یو غوږ اورېدلی دی او نه په یو زړه کې د دې خیال راغلی دی. او د دې کور چابي څه ده؟ لا اله الا الله. او د دې دندانې څه دي؟ نیک اعمال. څوک د دې دندانې چابي راوړي، هغه به د جنت دروازه کلا وهي. او دندانې هم هغه پکار دي کوم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شریعت دی، او چابي هم پکار ده. او د ټولو نه خبره ده چې همیشه به هلته اوسیږي. سبحان الله، دلته خو یو انسان دومره خوراک هم نشي کولی، او هلته به ورته څومره طاقت میلاویږي. د خوراک څښاک او خوند د 100 کسانو برابر. چې څومره خوړل غواړي نو هغه به خوړی شي، او چې څه خوړل غواړي نو هغه به خوړی شي، چې څومره سکل غواړي نو هغه به سکی شي. خو ډېر مزیدار خوراک هم وي، نو تاسو د یو خاص حده پورې خوړی شي، او نه به باتروم ته تلل وي، یعنی نه به لوی بول وي او نه واړو، او نه به منسز یعنی پیریډز وي، او دا هر څه به د جسم د مسامونو یعنی سورونه د خولې په شکل کې وځي، چې د هغې بوی به د پرفیوم وي، د کستوري په شان بوی به وي، او د ګڼو سورو د لاندې به ناس وي د خپلو ملګرو سره په تخت باندې، تکیې ته به یې ډډه وهلي وي، او هلته به ورته مزیدار خوراکونه ورکړي کیږي، او بیا به څه وي؟ سلام قولا من رب رحیم. د رب رحیم د طرف نه به هغوی ته سلام ویلی شي، نو بیا به ولې د هغوی مخونه تازه نه وي؟ په سوره قیامه کې الله تعالی فرمایي: وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. په هغه ورځ به ځینې مخونه وي چې هغه به تر و تازه وي، او خپل رب طرف ته به ګوري. سبحان الله، دا هر څه به ورته په څه وجه باندې میلاویږي؟ جزاء بما كانوا يعملون. دا جزا ده، بدله ده، د هغه عمل چې دوی به کوو. نو د عمل نه بغیر به څه بدله میلاویږي؟ نه. چې څوک د سره کار ونه کړي نو بدله به ورته د څه خبرې میلاویږي؟ یو سړی چې ټوله میاشت محنت کوي نو هغه ته تنخواه میلاویږي. که څوک ستاسو کره کار کوي نو په آخر کې ورله تاسو تنخواه ورکوئ که نه؟ چا سو کار نوی کړي نو هغه ته خو سو نه ملاویږي. نو قرآن مونږ ته وایي چې جزاء بما کانو یعملون. نو څوک دې په دې خوش فهمۍ کې نه وي چې مونږ به هېڅ هم نه کوو او دا هر څه به راته هسې ملاویږي. څوک عمل کوي نو هله به هغوی ته د هغې بدله ملاویږي. او مونږ ته عمل ګران دی او زمونږ نه عمل نه کیږي. الله تعالی فرمایلی دي چې څومره صبر دی د هغوی په اور باندې، یعنی هغوی وایي چې زه خیر دی اور ته به لاړ شو، سو خبره نه ده. د داسې سیزونو دپاره به څوک عمل نه کوي، څوک به داسې ځای ته تلل نه غواړي. نو یوه غلط فهمي لرې کړئ. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. ستاسو سو خیال دی چې څوک فرما برداره دي او څوک چې د الله تعالی حدونه ماتوي دواړه برابر دي. تا هیڅ نه کول، هسې ناست وې په دنیا کې، ورک وې، سو کار کول دي نه غوښتل، او چې هلته لاړ شې نو برابر به شې د ښو خلکو سره. په 15 آیت کې د منلو والو ذکر راغلی دی کنه، چې څوک منلو واله دي، د الله منلو واله، د هغو کلام منلو واله. په مؤمن او فاسق کې خو ډیر غټ فرق دی. اوله خو چې مونږ فاسق پیژنو، فاسق څوک وي؟ حدونه ماتولو واله. کوم حدونه؟ د دې یو مطلب دی، د ایمان حد کراس کول. نو چې کله یو بنده د ایمان حد کراس کړي نو هغه بیا چرته ورسی؟ کفر ته. نو د فاسق یوه معنی شوه کافر. او دویمه، د عمل هم یو حد دی، چې د عمل د حد نه څوک وزي نو هغه نافرمانۍ طرف ته لاړ شي. داسې فرض کړه لکه په یوه لاره باندې روان یې او هلته یې لیکلی دي ریسټرکټډ ایریا، یعنی دلته تلل منع دي، او تاسو وایئ چې دا څوک دي منع کولو والا؟ او زما سره خو دومره عقل او پوهه ده، زه وایم چې دلته تلل پکار دي او ماته د دوی دا پابندي صحیح نه لګي، او زه ولې د دوی خبره ومنم؟ او تاسو وایئ چې زه خو ځم، خپل ګاډی واخلئ او په شا باندې په یوز کې لاړ شئ او په خپل ګاډی باندې هغه حد چې جوړ کړی و هغه مات کړئ. نو دې ته وایي فاسق. الله تعالی حدونه جوړ کړي دي او تاسو وایئ چې ما څوک نشي منع کولی، زما مرضی ده چې زه څه کوم نو کوم به، نو دا فاسق دی. او دویم څوک دی؟ چې هغه مخکې نه ځي، هغه وایي چې نه، دا خو ممنوع، یعنی منع ځای دی، زو منم، او په کومه خبره چې زما رب راضی دی نو زه راضی یم، زو نه ځم دلته. دا د الله تعالی حدونه دي، د دې نه بهر نشم تللی، دلته زما رب زو منع کړی یم. نو هغه مؤمن دی. څومره فرق دی په مؤمن او فاسق کې؟ په دې دنیا کې هم تاسو په دواړو کې ډیر فرق وینئ، د دواړو په عمل کې، د دواړو په حال حلیه کې، د دواړو په سوچ کې، د دواړو په اخلاقو کې، په مزاج کې ډیر غټ فرق وي. لیکن په آخرت کې خو به پکې نور هم ډیر غټ فرق وي. هلته چې کله لاړ شي نو ولې دوی به برابر وي؟ یو شعر لیکلی شوی و، هندو مسلم عیسائی سارے میرے بھائی بھائی، یعنی هندو مسلمان او عیسائی ټول په خپلو کې رونه دي. نو الله تعالی خو فرمایي چې نشي برابر کې دی، کافر او مؤمن څنګه برابر کې دی شي؟ او دویمه دا چې د الله فرما مردار او نافرمان څنګه برابر کې دی شي؟ نو تاسو دا د کافر او مؤمن په باره کې هم اغستې شي، او بیا په مسلمانانو کې هم ځینې خلک فرما بردار وي، خبره مني او ځینې نه مني. په سورت جاسیا کې راځي، الله تعالی فرمایي چې هغه خلک چې بدی کوي د هغوی سو خیال لی چې مونږ به هغوی د هغه خلکو په شان کړو چا چې ایمان راوړی دی. نو دا خبره زمونږ د غلط فهمۍ لرې کولو د پاره پوره ده. ټول د جنت طلبګار دی چې جنت ته لاړې، او د هغې شوق هم لري، او د هغوی سو خیال لی چې مونږ به هیڅ نه کوو او مونږ به برابر شو د هغه خلکو سره چې څوک عمل کول واله دي. نو الله تعالی دا غلط فهمی په قرآن کې بالکل صفا کړه. په سورت سواد آیت 23 کې راغلی دی، الله تعالی فرمایي ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض. ولی مونږ به جوړ کړو ایمان او صالح عمل والا د هغه خلکو په شان چې څوک په ځمکه کې فساد کوي؟ ام نجعل المتقين كالفجار. ولی مونږ به متقین، یعنی پرهیزګار خلق، د فجارو په شان کړو؟ او په سورت الحشر 6 آیت کې راځي، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب النار أو أصحاب الجنة يوشان نشي كده، يعني ور والا أو جنت والا ندي برابر، ندا هغوي د دنیا زندگی يوشان ده أو نهي د آخرت جون. أصحاب الجنة هم الفائزون، جنت والا خو هاغه دي چې کامیاب دي. نو بیا دا فیصله موږ په خپله کوو، سا ما يحكمون، الله تعالی فرمایي چې څومره خرابې فیصلې کوي تاسو. په سورت قلم کې الله تعالی فرمایي افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا موږ به مسلمانان د مجرمانو په شان کړو؟ مسلم هغه دی چې هغه خپل ځان الله تعالی ته سبمیټ کړي، بیا هغه خپله مرضی نه کوي. نو آیا یو مسلمان به د یو داسې کس په شان کړو چې هغه مجرم وي؟ ما لکم، دا په تاسو څه وشو؟ کیف تحکمون، دا څنګه فیصلې کوئ تاسو؟ په دنیا کې خو تاسو داسې نه کوئ، یو لایق سټوډنټ چې هغه ټوله ورځ کار کوئ، نو ولې تاسو هغو له هغهمره نمبری ورکوئ چې څومره یو نالایق سټوډنټ وي چې هغه بالکل کار نه کوي؟ تاسو به ضرور وایئ کنه چې دا خو د عدل خبره نه ده، دا خو د انصاف خبره نه ده. نو بیا څنګه کیدی شي چې یو انسان په دنیا کې محنت کوي هغه دی برابر شي د هغه کس چې هغه نافرمانه وي؟ بیا د محنت کولو څه فایده؟ دنیا یو داسې منډه ده، دلته د کامیابۍ او ناکامۍ سوداګانې کیږي. د دې دنیا په بازار کې ځینې داسې دي چې هغوی خپل ځان او مال هر څه قربان کړي خو ایمان نه پرېږدي، او ځینې داسې وي چې د ایمان سودا وکړي، ایمان خرڅ کړي، او د الله تعالی په هر خریدار او سودا کولو والا باندې نظر دی، او په خرڅولو والا داغو نظر دی. یو کس دی چې هغه د سود ډوډۍ خوري او بل حلال خوري، په ظاهره خدا سینه ده چې د سود والا ډوډۍ ترخه ده او د حلال والا کس ډوډۍ خوږه ده. نو په ظاهره باندې داسې نه کیږي، لیکن منل والا او نه منل والا کس برابر نشي کېدی، د الله تعالی په نیز دوی برابر نه دي. د یو سړی سره د بچی د دوایې پیسې نشته او د دویم کس بچی د سیل لپاره یورپ ته ځي، نو دا دواړه برابر کېدی شي؟ نو آیا داسې یو قرآن راغلی دی چې په هغې کې دا لیکلی دي چې بې عمله او عمل کول والا به برابر وي، کنځلي کول والا او دعا کول والا به برابر وي، یو د شپې تهجدو لپاسي او بل ټوله شپه خوب کوي، نو دواړه به د الله په نیز برابر وي؟ سود والا او وغیر سود والا به الله تعالی برابر کړي چې څوک نظرونه لاندې ساتي او چې څوک کتو والا دي، نو هغه به الله تعالی برابر کړي؟ پردې والا خزا او بے پردې به الله تعالی برابری کړي؟ او کوم غوږونه چې ګانی اوري او کوم چې قرآن اوري، هغه به الله تعالی برابر کړي؟ رښتینی او دروغجن به الله تعالی برابر کړي؟ دا خو وایا چې دای په کوم ځای کې لیکلی دي؟ شیطان موږ له هسې تسلۍ راکوي، هغه وایي چې هر څه برابر دي. نو داسې کوم ځای لیکلی دي چې نافرمانه او فرمانبردار به برابر وي؟ د شیطان په دوکه کې مه راځئ. په دنیا کې خو رښتیا هم کار کوي او دروغ هم کار کوي، پردې والا او بې پردې والا یو شان ګرځي، ټول یو ځای اوسي په یو ښار کې، یو ځای ګرځي په یو کور کې اوسي، په دنیا کې حرام خوړلو والا او حلال خوړلو والا یو ځای اوسي، لیکن په آخرت کې د دواړو انجام بالکل جدا دی. چې کوم مؤمن دی، د هغو یو یو کار ګوره، د هغو شپې ګوره، د هغو لین دین ګوره، د هغو خرچ ګوره، د هغو ټول ژوند ښکته وي، غوړېدلې وي، فرمانبرداري وي پکې، او فاسق حدونه ماتوي. نو ولې فاسقان به په آرام ناست وي او تمه به کوي چې موږ به جنت ته ځو؟ نو الله تعالی رحمان او رحیم خو دی، خو هغه عدل کول واله هم دی. نو دا آیت ډېرې زیاتې غلط فهمۍ لرې کوي. د ډېرو خلکو سترګې کلاوېدل پکار دي. چې څوک د جنت شوق لري، نو هغوی دي دا وګوري چې د دې جنت لپاره به قیمت ورکول وي هغوی ته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون